د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه درته وایم. زه بشیر غواخم د لسو بجو بخبرونه کې محرکلی کوم. تر لسنی مو درته بیلابیل رپورټونه لرو. به بخپاتین بګینټه کې به یوه ونی خبرونه واوري. خو راځي چې لومړی د دې خبرونو ته غوږ شو. په چترال کې د پاکستان فوج او تحریک طالبان پاکستان یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوی کړې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم لاره په شپږ ورځ هم تړلې ده. په اوکراین کې دوه بهرني خیریه کارکوونکي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج ادعا کوي چې په چترال کې د تحریک طالبان پاکستان وو وسلوال وژلي دي. د فوج د اماړیکو څنګه د سپتمبر په لسمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې یو ورځ مخکې په ورسون سیمه کې شو تازه نښتو کې شپږ وسلوال سخت زخمیان شوي هم دي. تر دې خبر پاڼې لږ مخکې تحریک طالبان رسنیو ته په لیږلي بیان کې دا کړی وو چې په ورسون کې د پاکستاني فوج پر کیمپ د میزایلو په برید کې هلته ولاړ فوجي ګاډي ویجاړ کړې او درې پوستې یې نیولې دي. په آزاد ډول د دواړو غړو د ادعاو تصدیق نشي کېدلی. د تورخم لارې پرانیستلو لپاره د سپتمبر په لسمه د افغانستان د طالبانو د حکومت او د پاکستان د چارواکو خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیساری لخوا رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې کمیسار مولوی عصمت الله یعقوبی له پاکستاني چارواکو سره مذاکرات درلودل خو د ټولو مسایلو په حل هوکړه ونه شوه. یو ډرایور سهرګل د سپتمبر په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې ګڼ خلک بند پاتې دي نو ځکه باید لار ژر تر ژره خلاص شي.
دو درې گاڑی تلی چا مړی وړو چا مریضان وړو هغوی چې کم دی واپس راغله سوګل ته گیسټ هاوس کې پراته دی. زیات چې کم دی کم نه مړی وړو دغه کېدل نه په خر لاسو باندې وړي په پړه چینار باندې وړي نو مریضانو سم ته گیسټ هاوس ټوله ډکی دي خو د بارډر لا پته نه لګي نو موږ خو چې کولاو.
د سپتمبر په شپږمه په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نښته هغه وخت وشوه چې د پاکستاني چارواکو په وینا طالبانو له شو موافقو څخه د سرغړونو په ترڅ کې یوه پوسته جوړوله. خو د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پخوانۍ پوسته وه چې بیا رغونه یې کېده. امریکا په پاکستان کې د ټکنالوژي او سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د څلور څلوېښت میلیونه ډالرو سرمایه کاری اعلان کړی دی. د امریکا پرمختیایي ادارې د سپتمبر په لسمه په فیسبوک لیکلي چې په دې اړه د امریکایي او پاکستان د ځینو کمپنیانو د چارواکو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. په اسلام آباد کې د دې اعلان په وخت د امریکا سفیر ډونالډ بلوم وویل چې دا پیسې په بهر کې اوسیدونکو پاکستانیانو او امریکایانو پانګونې پروګرام لپاره اعلان کړی دی. د بلوچستان حکومت وایي چې شپېته افغانان د نشه یي موادو د قاچاق او د تولید په تور نیولې دي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اڅکزي د سپتمبر په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان په تیرو دوو ورځو کې په قلعه عبدالله او پشین کې نیول شوي. هغه زیاته کړه چې په تیرو پنځو کلونو کې په لومړي ځل دومره لوی عملیات وشول چې په ترڅ کې یوولس کیلو چرس، دوه نوي کیلو افیډین او شپاړس کیلو آیس ونیول شول. د پاکستان حکومت وایي افغانستان ته د غیر رجستر افغان کډوالو د سنولو لپاره یو پروګرام جوړ کړی دی. د کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د سپتمبر په لسمه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د پلان تر مخه به په څو مرحلو کې غیر قانوني اوسیدونکي افغان کډوال له پاکستانه وباسي. نوموړي زیاته کړه چې دا پلان به راتلونکې اونۍ کابینې ته وړاندې شي او کله چې منظور شي په عملي کولو به یې کار پیل شي. بوکټی وویل چې د نړۍ د بل هر هیواد غوندې پاکستان نور نشي کولی چې بهرنیان بغیر لاسنادو په خپل ملک کې میشته کېدو ته پریږدي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د ویبپاڼې تر مخه په پاکستان کې څه د پاسه درې میلیونه افغانان اوسیږي چې نیمایي یې ثبت نه دي. چارواکو د سپتمبر په لسم وویل چې د اوکراین په ختیځ کې دوه بهرني خیریه کارکوونکي وژل شوي او دوه زخمیان دي. د روډ ټو ریلیف په نوم ادارې پر انسټاګرام لیکلي چې په چاسیو یار سیمه کې هغه موټر د روسیې تر برید لاندې راغلی چې څلور خیریه کارکوونکي پکې سپاره وو. په بیان کې زیاته شوې چې کنډي وګړی انتونی ابهنت په برید کې ووژل شو او همداراز د جرمني طبي رضاکار روبن مایوک او د سویډن جان ماتیاس تایر سخت زخمیان شول. د دې ادارې په وینا په موټر کې ناستې د سپین وګړي ایما اګوال په اړه په سمدستي توګه معلومات نه وو. خو د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هوزه مانویل البارس وروسته وویل چې د اګوال مرګ ورته تایید شوی دی. د پنځوسوره کرکټ په ایشیا کپ کې نن هند او پاکستان په کولمبو کې پرونی نیمګړی سیلي بیا پیلوي. پرون د باران له وجې ودرېدلې دا سیلي به لامغه ځای شروع کیږي په کمزه کې چې ودرېدلې وه. هند لومړی بیټنګ په کولو سره په څلېرش اشاریه یو اوور کې د دوو لوبغاړو په وړاندې یو سل اووه څلوېښت منډې کړې وې چې د تیز باران له وجې دا سیلي ودرېدله. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. اوس هم اړومبی رپورټ ته ورځو. د خیبر پختونخوا په چترال کې د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې لري. دغلته د سپتمبر له شپږمې راهیسې نښتې روانې دي. په تازه ادعاو کې د پاکستان پوځ د وو وسلوالو د وژنې خبره کوي، خو ټي ډي پي وایي چې درې امنیتي چک پوسټونه یې نیولي دي. په دې هکله نور تفصیل په دې رپورټ کې. د خیبر پختونخوا په چترال کې د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې له تحریک طالبان پاکستان سره په نښتو کې د دغه وسلوالې ډلې و نور غړي وژلې دي. د پوځ د امریکو څانګې ایس پی آر د سپتمبر په لسمه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په اورسون نومي ځای کې یوه ورځ مخکې شوو عملیاتو کې یې شپږ وسلوال سخت ټپیان کړي هم دي. خو تحریک طالبان پاکستان له دې خبر پاڼې څو ساعته مخکې خپاره کړي بیان کې ادعا کړې وه چې په اورسون کې د پاکستاني پوځ مرکز په میزایلو ویشتل شوی دی. د ټي ټي پي د دعوې تر مخه په دې برید کې د پاکستاني پوځ هغه نظامی ګاډۍ له منځه وړل شوې چې په عملیاتو بوختو سرتیرو ته وسله او خوراکي مواد وړل. ټي ټي پي د دې تر څنګ ادعا کوي چې د پوځ درې امنیتي پوستې هم نیولې دي. د سیمې د لریوالي او د لارو د بندېدو له امله د دواړو خواوو د دعوو تصدیق په خپلواک ډول نشي کېدلی. د کورونو چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکټي د سپتمبر په لسمه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو وسلوال سخت ځپلې دي. دوی موږ به د خپلې خاورې له هر انچ ځمکې دفاع کوو. سمه ده چې وسلوالو تر هغه حمله کړې وه، خو موږ ځواب ورکړی دی. زموږ پوځ ځواب ورکړی دی. موږ به د خپلې خاورې هیڅ برخه چاته نه پرېږدو. موږ خپله خاوره ساتلې ده. موږ د ټوپک په زور د هیچا خبرې نه منو او هیچا ته د ټوپک په زور خپل یو انچ خاوره هم نه پرېږدو. تحریک طالبان پاکستان د سپتمبر په شپږمه په چترال کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حملې پیل کړې وې. د پاکستان پوځ په دې نښتو کې د څلور سرتیرو وژل کېدل منلي او د دولس وسلوالو د وژنې ادعا یې کړې وه، خو ټي ټي پي وایي چې دولس پوځیان یې وژلي او ځینې ژوندي له ځان سره بیولي دي. د چترال چارواکو ولس ته خبر ورکړی و چې لا هم کالاش، بمبوریت او بریر ته ځینې تللې لارې بندې دي. په همدې حال کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په لسمه وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت ناظم الامور ورغوښتې او هغه ته احتجاج کړی چې چترال ته وسلوال له کونړ او نورستان وروغوښتي دي. خو د طالبانو حکومت دا ادارت کړې ده. ټي ټي پي هم ویلي چې دوی له ډېر وخت راهیسې په چترال کې شتون لري او د روانو حملو لپاره د افغانستان خاورې استعمالولو ته ضرورت نشته.
اوریدونکو تاسو د چترال په اړه رپورټ واوریدل. په همدې اړه باندې یو بل رپورټ هم تاسو دراورو. دغلته خلک اندېښنې لري او وایي چې د تحریک طالبان پاکستان بیا فعالېدل په دغو سیمو کې دوی ته ژورې اندېښنې او مشکلات پیدا کوي. دوی له امنیتي ځواکونو غوښتي دي چې د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات وشي. په دې هکله د مجید بابر رپورټ اورو.
د سپتمبر په شپږمه افغانستان سره په پوله په چترال کې په دوه امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د بریدونو نه پس ځایي ولس د سیمې د امنیت په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. د کلاش د سیمې اوسیدونکي او د هایکورټ وکیل نیابیک د سپتمبر په لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې درې ورځې کرفیو وه، ماشومان په کور کې بند وو، نو رنگ رنگ پوښتنې به یې کولې.
ماشومان رانه پوښتنه کوي چې دا څه روان دي او دا ولې داسې وشول. موږ به سکولونو ته څنګه ځو، په کلي کې به څنګه ګرځو؟ ما به ورته په ځواب کې د امن هیله ورکوله. نور مې څه کړی وې؟ نور را سره هیڅ ځواب نه و، بغیر له دې نه چې حالات به ښه شي. بله د اندېښنې خبره دا ده چې زموږ دین وار له مخه د ختمېدو د خطر سره مخ دی، او دا ډول پېښې چې وشي نو ظاهره خبره ده بیا زموږ اندېښنې نورې هم زیاتې شي.
د پاکستانی رسنو د یو شمېر راپورونو له مخه دا ړومبی ځل نه دی چې د چترال په بیریر، بمبوریت، رامبور او نورو سیمو کې د افغان لوري نه تیری کیږي. د 2014 میلادي کال د جولای د 1 په یو راپور کې راغلي چې د افغانستان د پولې پورې غاړې څخه غلو د کلاش په دره کې د دوی د لوټ کولو لړۍ ته دوام ورکړی او د بریر په یوه اوچته غرییزه ساحه کې شاوخوا 2500 وزې تښتولې وې. دا لحاظ د 2011 میلادي کال د اگست پر 23مه هم د افغان لورینا په ارندو امنیتی پوسټا د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لک تر لګه 2 پاکستانی سرتیری وجل شوي ول. خو د بمبوري سیمې د ویلج کونسل چیرمین خلیل الرحمن د سپتمبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې دا د دوی لپاره څه نوې پیښه نه وه.
بالکل امن دے برا دیکھ کے نا تقریباً 15-17 کلو میٹر مخ کی پگڑی کی دکھ سو دادا دچرتا کیلی دینا نا یا چرتا پٹاؤن دینا نا یا دسی نہ داغواڑ امن ہی مونگ علاقے مونگ پور امن خلق کیوں آگا تو رپ نام سے آگا خلق تم مونگ دسی کو چلے گا پبلک سے داغا کڑے دے تاسو دا سے تکلیف نہ در کڑے دے
د چترال د بمبوری سیمی یوش پن کی دنم نہ سرگندولو پشرت مشال ریڈیو تا د سپتمبر پلسمه وویل چې دوی د اگست پر شپږمه د وټکا تنګي د غرونو په سر په سوونو وسلوال طالبان لیدلی ول او له دوی یې پنیر او دوه ګډان په پیسو واخیستل او دا پیغام یې ورکړو چې هغه سیمه د دوی په واک کې ده او بیا دې هغه سیمې ته نه ورځي. د دې نه پرته مشال ریډیو ته یو داسې سرکاري سند هم ترلاسه شوی چې پکې د اگست پر 9مه په اورسونه او بریر سیمو کې په لویه شمېره د طالب وسلوالو د لیدو ذکر شوی. بلخوا په بمبوریت اورسونه او بریر کې د میشته شیخان د قبیلی مشر عبدالمجید قریشی د سپتمبر پر 10مه مشال ریډیو ته پخلی وکړ چې وسوالو طالبانو د اگست پر 6مه د دوی د قبیلی یو کس زمان ګجر ته د حکومتي چارواکو لپاره پیغام ورکړی و چې دوی سیمې ته راغلي دي. قریشی زیاته کړه چې دا مهال دوی د سیمې د امنیت په اړه سخت اندېښمن دي.
کلاش کمیونټي واقعي خوف د شتون می موجود ده.
دا مهال د کلاش په خلکو کې ډیره ویره خپره ده. کلاشیان مسلمانان نه دي او د هغوی په نظر طالبان په مذهبي توګه سخت دریځ دي نو ځکه ویریږي. بلدا چې لموږ سره دا اندېښنه هم ده چې دا ډول پیښې هر کال یا دوه کاله پس په بیا بیا کېږي نو باید دا لړۍ ختم شي. موږ چترالیان اوس په یوه متفقه لایحه عمل غور کوو چې د دې ډول پیښو مخنیوی وشي. موږ له خلکو سره په رابطه کې یو او په ورځ دوو کې به په چترال کې د امن جرګه راغواړو.
د شیخان د قبیلې مشر عبدالمجید قریشی زیاته کړه چې د چترال د سیمې جغرافیایي جوړښت د یوې حویلۍ دی او ګیر چاپیره ترې غرونه دي. حکومت له پکار ده چې د دوی غرونو په لارو امنیت ټینګ کړي، پریپوز او سرحدي ځواکونه ځای پر ځای کړي، نو هله به د دوی د امنیت په اړه اندېښنې ختم شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د تورخم لارې د پرانستلو لپاره د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت اساسو ترمنځ مذاکرات شوي دي، خو پرون شو دې خبرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې او لارې په شپږم ورځ هم د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند پاتې ده. په دې اړه د فرهاد شنواری څخه نور تفصیل اورو.
د خیبر یو انتظامی چارواکی خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د سپتمبر په 10مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په تورخم صفري نقطه کې یو غونډه وشوه چې په هغه کې د تورخم دروازې خلاصولو او افغان لوري ته د پوستې جوړولو لوجې راپورته شوې کښاله باندې بحث وشو. دوی ویل چې په دې غونډه کې د پاکستان لخوا د ملیشی خیبر رائفل ځواک کمانډنټ کرنل آصف کیانی، لیفټیننټ کرنل آصف مشتبه، لیفټیننټ کرنل زین العابدین او افغان طالبانو لخوا د تورخم کمیسار کاری اسمت الله او د سرحد د امنیت مسؤول کاری میراج الدین سره د خپلو نورو واکمنو ګډون وکړ. په دې غونډه کې لا حتمی پریکړه نه شوې چې دا تورخم دروازه به کله خلاصېږي. د تورخم دروازه نن په شپږم ورځ هم تړلې پرته ده او د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه ګاډي مسافر او ناروغان په دې انتظار دي چې افغانستان ته واوړي. یو افغان ناروغ ذبیح الله پیښور ته د علاج لپاره راغلی او دی وایي چې په تورخم د تګ راتګ په وخت سخت کړاو سره مخ کیږي.
نو بیرته ځای ته افغانستان کې علاج کیږي. اول ته کیږي نه چې موږ دلته راځو، چلته علاج وشي موږ دلته څه کوو چې راځو؟ درې شپې موږ په ډاک کې تیر کړی، نو بیا مشکلات زیات دي، ډیر زیات دي افغانان لپاره.
سحر گل خان د پیښور او تورخم ترمنز ایمبولانس گاډی چلوي او دی وای د تورخم بندېدو سره د دوی کار هم ودرېدلی.
گل ڈس ڈس شوې ده زمونږ گاډی تلی مو دو درې گاډی تلی چا مړی وړو چا مریضان وړو غوی چې کم دی واپس را لسوګل تک سټوزو کې پر دی یو زیات چې کم دی کم نه مړی وړو دغه کېدل نه په خر لاسو باندې وړي د پړه چنار باندې وړي ده نو مریضانو سم تک سټوزو ټوله ډکې دي خو د بارډر لا پته نه لګینو نو تاوان خدا غلې چې بس اډیم پی ورکو خروس کومه ولاړی نو سنیش نه دی نو مونږ خو چې کولاو شي مونږ غواړم دغه لارم نږدې ده او دغه هم در فیدم پکې ډیره ده.
تورخم دروازه د سپتمبر په شپږمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د ډزو تبادلې نه پس تړل شوې. افغان طالبانو خپل لوري ته یو پوسټه جوړول او د پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل چې دا به نه جوړوي نو دینه دا لنجه جوړه شوه او د ډزو د تبادلې له وجې یو بل ته مرګ ژوبله واړوله. د تورخم کسټم هاوس لخوا ترلاسه شو معلوماتو تر مخه هلته د ګاډو کتلو لپاره سکینر یو ځل بیا فعال کړل شوی او د دغې کسټم هاوس عمله تیار ده چې کلیرنګ عمل شروع کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. د بلوچستان حکومت دا کړی دا چې په پښین او قلا عبدالله کې د نشي موادو جوړولو کارخانه وران کړی او ګڼ قاچاق برالې نیول دي. چارواکي زیاتوي چې نیول شوي اکثره کسان افغانان دي. حکومت وایي د دغو لویو عملیاتو په وخت ورته بیلابیل قسمه نشي توکي هم په لاس ورغلي دي. نزلی په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان حکومت د اطلاعات او نگران وزیر جان چکزئی د ستمبر په لسمه په کراچۍ پریس کلب کې د یو خبری غونډې په مهال وویل د بلوچستان په قلعه عبدالله او پشین سیمو کې د نشئی توکو د جوړونکو پر ضد انټی نارکوټکس فورس این ایف او امنیتی ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې په ګډه عملیات کړي دي او په دې عملیاتو کې 11 کیلوګرامه چرس، 92 کیلوګرامه افیډین او 14 کیلوګرامه آیس د قاچاقبرانو نه ترلاسه شوي دي. نوموړي د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو سره په خبرو کې داوه کړي د عملیاتو په وخت کې شپېته تن افغانان نیولی دي چې د نشئی توکو جوړولو او په قاچاق کې ککړ دي.
دا کوم اپریشن چې سوی دي دا په تیرو 15 کالو کې اول ځل دومره غټ اپریشن سوی دي او د دې په نتیجه کې ډیر په لوی پیمانه باندې د سکیم کارخانه او فابریکې وې د لمنځه تللې دي. د خلکو جرګه او د هغو پر اپیل باندې انټرونشن سوی دي. شپېته افغان کډوال دي چې د هغو نمونه اخیستل سوی دي، پر هغو باندې فایرونه سوی دي، چې د هغو پر مخامخ په دې کې او داخلاف روانه
دا. جان چکزئی زیاته کړي په عملیاتو کې اویا جریب ځمکه د نشئی توکو د کخ ختمولو سره په سیمه کې 8 د نشئی توکو کارخانه نړولې دي. بلخوا ځایي خلک وایي د بلوچستان په پښتون میشت سیمو کې د نشئی توکو کارول ډیر زیات شوی دي او زیاتره ځوانان پرې اخته دي. د پښین سیمې یو سیدونکي فاروق خان اچکزئی مشال ریډیو ته ویلي باید چې د حکومت دغه عملیات د تیر په څیر وختي نه وي او نشئی توکو په هر ډول ختم کړل شي.
پښتني سیمه په منشیاتو کې راګیر ده، د منشیاتو اډې دي په هر کلی کې، په هر غلی کې د منشیاتو اډې خلاص شوی دي.
په کوټه کې خبريال سید علي شابی وای په قلعه عبدالله او پښین په یادو سیمو کې د اوګدې مودې راهسي د نشئی توکو جوړولو کار روانو.
دا له ډېر وخت یې زه به دا وایم چې د 150 کلو صدا فیکټري سی دي هغه دالته اپریټ کول. دا د دې ځای څخه به تر کوټه ښار د پاکستان نور ښارونه او بیا بارني هیوادو ته هغه هم د دې سپلای کېدل. دا به په روان شپو کې معلوم سي چې آیا ګورنمنت بالکل دا فیصله کړې ده چې دا د منشیاتو فیکټریز په دې ټوله علاقه کې ختمول غواړي که څه علاقې بیا څه ختموي.
په پاکستان کې امنیتي ځواکونو وخت په وخت په لوی مقدار کې د نشئی توکو د نیولو دا وکړې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام ګوند مشرانو د افغان طالبانو په ملاتړ کې په بیا بیا بیانونه ورکړي. دا ګوند په پاکستان کې د بیلابیلو حکومتونو برخه پاتې شوی او په خپل ملک کې نه یوازې د نجونو د تعلیم سره اختلاف نه لري، بلکې په مدرسو او ښوونځیو کې په زرګونو جنکۍ سبق وایي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز لګولی. آیا جمعیت علماء اسلام پر خزو طالبانو د حکومت محدودیتونو ملاتړ کوي او کاغو ته دا مشوره ورکوي چې د جنکو په تعلیم بندیز ختم کړي؟ په دې اړه د جمعیت علماء اسلام د یو مشر حافظ عبدالله سره زموږ همکار سلطان سرور مرکه کړې ده او په سر کې تیم دغه پوښتنه کړې ده، دغه جواب څه دی؟
د دې په جواب کې به زه دومره ووایم، په افغانستان کې د طالبانو بشپړ حکومت دی. هغه د افغانستان پیسلې دا د هغو خپل اختیار هغه پیسلې کوي. په دې کې جمعیت علماء اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. جمعیت علماء اسلام په پاکستان کې، مثلا زه ستا په مخ کې هم، زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شویم د صحت. موږ ځواک او زموږ جماعت په 2012 بیا تر 2008 پورې، بیا د 2008 پورې حکومت کې په بلوچستان ایالت کې چې د هغه دارالحکومت کوټه کې، موږ د بهادر خان د یونیورسټي چې هغه د ښځو د انجونو یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل. دا په 2015 کې، او وزیر تعلیم په هغه وخت کې هم د جمعیت علماء اسلام سره تعلق درلود.
مننه حافظ صاحب. د ښځو او نجونو د تعلیم پاکله ستاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
موږ په خپله جمعیت علماء اسلام د تعلیم په حق کې یو، که په پاکستان کې که په نړۍ کې. ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علماء اسلام حکومت شوی دی، او په بلوچستان کې موږ نجونو او د ښځو لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړې. زه به بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختاره خلکو، افغانانو او د هغه حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د ښځو تعلیمي ادارې بندې کړي؟ موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو دپاره او د نجونو دپاره تعلیمي ادارې پرانستل شي. لیکن په افغانستان کې د طالبانو حکومت فیصله او د هغه فیصلې اختیار سکولونه خلاصوي، تعلیمي ادارې خلاصوي، نه خلاصوي، دا د هغو فیصله ده.
حافظ صاحب، اکثر د طالبانو مشرانو ځین خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي. فرضاً تاسو نه مشوره وغواړي، په اوسني وخت کې څه مشوره ورکوي د دې نجونو د سکولونو؟
افغانستان کې کچېرې د افغانستان حکومت د موږ څه وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمي ادارې د ښځو لپاره پرانستې شي که نه شي؟ مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړي هغه ته چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پر وړاندې کې چې څومره تاسو ته اسانه وي باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو لپاره خلاص شي. جمعیت علماء اسلام هم دغه موقف دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د 2001 کال د سپتمبر په 11 القاعده ترګرډلې په نیویارک کې حمله وکړه. په دې بریدونو کې له 3000 زیات امریکایانو وژل شو. امریکا په افغانستان کې دغه مهال د طالبانو په حکومت بریدو کې د طالبانو حکومت د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و. خو امریکایانو اسامه په 2011 کال کې په پاکستان کې په پټو عملیاتو کې وشو. امریکایان د 2020 کال د اگست په میاشت کې له افغانستانه ووتل چې له وجې طالبان بیا پر کابل واکمن شول. د سپتمبر د 11 د بریدونو نن 2020 کال دی. آیا دومره کلونو وروسته القاعده او نورې نړیوالې ترهګري ډلې ختم شوې؟ آیا په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد امریکا جګړه بریالۍ وه؟ په دې اړه د نوریاس نوري رپورټ اورو.
امریکای متقاعد جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د دغه جګړې د پای ته رسولو چارې سمبالولې په دې باور دی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن تګلارې یوه لویه تېروتنه وه چې د په خبره تاریخي پایلې به ولري. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ یا سن کم دغه پخواني قومندان دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې کړي. نوموړي ویلي د ډېر خواشینۍ په دې دی چې ولې دغه جګړه په افغانستان کې دا ډول پای ته ورسېده. جنرال مکینزی وایي له افغانستان د وتلو لومړنۍ پریکړه غلطه وه او زیاتوي د خپلو محاربو ځواکونو د ایستلو په اړه له پریکړې سره سم مو ونه شو کولی چې له افغانستان خپل ټول خلک د سفارت پرسونل خپل امریکایي وګړي او له خطر سره مخ افغانان وباسو. جنرال مکینزی په باور جدي تېروتنې مستقیما د 2021 کال د اګست میاشتې پیښو ته زمینه برابره کړه. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لا بشپړ شوی نه و چې د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د همدې میاشتې په 16مه د کابل په هوایي ډګر کې په یوه انتحاري برید کې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. که څه هم مکینزی په دې اړه چې له افغانستان نه وتل به څه ډول تاریخي پایلې ولري نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شی چې ښکاره دی هغه دا چې طالبان چې امریکایي لومړنۍ واکمنۍ په 2001 کال نسکوره کړې وه او د پاتشونو په وړاندې څه کم 2 لسیزې جګړه مخته یوړه بیرته پر افغانستان واکمن شول. طالبانو چې د سپتمبر د 11مې د حملې اصلي ترا د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه، د دې شبکې دوهم مشر ایمانه زواهری د 2020 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. په کابل کې د القاعده د دغه مشر له اوسېدو سره د طالبانو د هغې ژمنې په اړه پوښتنې راپورته شوې وې چې د 2020 میلادي کال د دوحې په تړون کې له امریکایي لوري سره کړې دي. طالبان باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالتونو او نورو متحدینو ته ګواښ متوجه کړي. د دغه تړون څو اساسي موارد دي: له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او واک ته د طالبانو له بیا رسېدو سره په دې وروستیو کې په دې هېواد کې د القاعده په ګډون د شاوخوا 40 ترهګرو ډلو د حضور راپورونه ورکړل شوي دي. ځینو امریکایي جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د امریکا د استخباراتو وروستۍ څېړنې ښیي چې لرې بریښي چې القاعده دی نوره وکولی شي چې په افغانستان او پاکستان کې بیا ځان احیا کړي، خو د اسلامي دولت ډله یا داعش یې یو ګواښ بللی دی. دغه څرګندونې دو جګپوړو امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي د تېرې جمعې په ورځ خبر اعلان ته کړې دي. امریکایي سی این این تلویزیون په خپله ویب پاڼه کې په یو مطلب کې ویلي چې یو چارواکي خبر اعلان ته ویلي چې د دې امکان چې القاعده د وکولی شي له افغانستان یا پاکستان متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه کړي په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی. هغه ویلي یو علت دا دی چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي او القاعده خپل هدف چې هغوی په نښه کړي له لاسه ورکړی، او بل دا چې د 2020 کال په جولای کې د دې شبکې د مشر ایمانه زواهری په وژل کېدو سره دغه شبکې د مشرتابه وړتیا او ستراتیژیک لارښود له لاسه ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې آیا په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې القاعده شبکه په رښتیا دومره ځپل شوې چې نور له سیمې امریکا ته ګواښ نشي پېښولی؟ د سیاسي چارو افغان شنونکی حکمت اعظمي وایي په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې د القاعده د مشرانو په ګډون د دې شبکې مهم غړي یې له منځه وړل شوي، خو دغه شبکه بشپړه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي اعظمي په باور د امریکا لپاره دا مهمه وه چې د القاعده هغه مشران چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې په بریدونو کې لاس درلود له منځه یوسي، خو دا چې د تروریزم په وړاندې د امریکا جګړه د بشپړه بریالۍ وبلل شي دی په دې شک کوي.
دا چې موږ دا وایو چې د تروریزم هغه ټول نتورک او هغه تحریک د منځه تللی اوسي، زه فکر کوم دا به محاسبه یو نه کې اشتباه وي. که چیرې د تروریزم یا تروریستي ګروپونو شتون اوسنی حالت ته وګورو، هغه ته په کتو زه فکر کوم چې دا کامیابي 100% کامیابي نه وه. اوس هم د تروریزم او تروریستي ګروپونو جدي تهدید امریکا او نړۍ ته متوجه دی.
متحده ایالات چې اوس په افغانستان کې پوځي حضور نه لري، آیا کولی شي له دې هېواد یا سیمې څخه د تروریستي احتمالي ګواښ مخه ونیسي؟ ښاغلی اعظمي په دې نظر دی چې 2020 کال هغه د 2001 کال نه دی او زیاتوي هغه مهال که امریکا په دودیزې جګړې سره د تروریستي ګواښ د له منځه وړلو هڅې پیل کړې، اوس نوې ټکنالوژي لري چې له لرې واټن څخه کولی شي احتمالي ګواښ له منځه یوسي. یو بیلګه هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په ذریعه په کابل کې د القاعده د مشر د ځایناستي ایمن الزواهری وژل کېدلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تیرې زمري میاشتې په لومړیو کې په یوه څېړنیز راپور کې ویلي وو چې القاعده شبکه تر اوسه په افغانستان کې فعاله ده او د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ په ځینو دولتي ادارو کې هم نفوس کړی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال دغه راپور له حقیقت لري بللی او ویلي وو چې حکومت القاعده شبکې سره هیڅ اړیکې نه لري. مجاهد یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو موږ هم دا اوس اوریدل شئ. راځي چې اوس ونیزه خبرونه مشال مرکه وورو د مرکه دستا ګولایز جوړ کړی دا او نن پکې ډاکټر میراج الحق چې اقتصاد پوه دی میلمه دی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درنوکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وتلي شخصیت سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی لخلي ناورو. نن سره د پښتنو د سیمې یو شخصیت ډاکټر میراج الحق صاحب ملمه دي. ډاکټر صاحب، تاسو اکثر زموږ په خبرونو کې د اقتصاد پوه په توګه معنی د غي نظرونه تاسو او خبري اوریدلې وي، خو نن سره د غي د ژوند په کار معنی هم خبرې کوو. ډاکټر صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر مننه تاسو. مننه
ډاکټر صاحب. په اکثر تاسو موږ د مشال رادیو په خبرونو کې او په بیلابیل رپورټونو کې د اقتصاد پوه په توګه معنی راځي او خپل نظر ورکوي. موږ اوریدونکو وغواړي چې تاسو د کوم سیمې سره تعلق لرئ او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي؟
جی، اول خو تاسو ته تاسو پورا ټیم ته او کوم چې کتن کې او اوریدونکو دي ټولو ته زموږ طرفه هله او سلامونه. زه اصل کې زما تعلق چې دی نو هغه د لوور دیر کې پی کې لوور دیر سره دی. لوور دیر کې به زمونږ کې کوم تحصیل دی نه هغه سمروار دی، او خاص کله زمونږ یادیږي چم بادی نه. زما کې کمی زده کړې دي او کم سکولینګ دی نه هغه هم د خپل کلی چې کم گورنمنٹ پرائمری اسکول هغه وخت کې د هغې نه زما زده کړې سٹارټ شوې دي. او به دا شان کلی په دغه سکول کې به ما مډل تعلیم حاصل کو، او کوم چې زمونږ هوم ټاون دی یعنی تحصیل دی سمرباغ، نو هغه کې های سکولونه به میټرک چې دی نو هغه لسم جماعت ما دا غینا میټرک چې دی نو دغه سکول نه ګورمنټ هایر سیکنډري سکول هغه وخت دا غینا ما وکړو.
او بیا غینا پستا د میټرک نه پستا تاسو کم خار ته راغلی د نورو او لوړو زده کړو لپاره؟
جی، به زمونږ چې کوم هغه وخت کې ډسټریک لوور دیر کې یو ډیگری کالج وو، هغه تیمرګره کې وو کوم چې ډسټریک هډ کوارټر دی، نو به دا غي نوستو ډیگری کالج د تیمرګره ډیگری کالج کې ما داخله واغسته، او دا غي نه به ما چې زما کوم مضامینو هغه کې سټاتستیکو یعنی شماریاتو او دا غي سره معاشیات او اکنامکس وو، نو دغه کمبینیشن چې نو دا غي سره ما به سلسم جماعت دغه ګورنمنت ډیگری کالج ته مرګره نه هغه وکړو.
او بیا تاسو په دې لکه دا داسې مضمون دی چې اکثر موږ چاته وایو په پښتنو سیمه کې هغه اکثر یا میندې پلرونه غواړي چې ډاکټر جوړ شي یا انجینیر جوړ شي، نو ستاسو دې طرف ته رجحان څنګه غشو د شماریاتو او د معیشت لکه اکنامکس سبجیکټ یا دا مضمون؟ ځکه دې باره کې خدای لګي دا ډېر خشک مضمون نه دي.
دې ستاسو ډېره ښهسته او ډېره ښکلې پوښتنه ده، او دا یو ډېر انټرېسټینګ ستوري ده چې یاره د دې معاشیات چې کوم مضمون دی اکنامکس دی نو په هغه وخت کې دننه تقریبا دغه شکالکی چې دا مضمون دی ما څنګه دا سلیکټ کو اصل کې زما خپل میټرک کې کو تاسو وګورئ نو هلته خو دا اوس بلکې دی اوس وخت کې دغه کم شماریات دی یا معاشیات دی یا پولیټیکل ساینس دی کم چې آرٹس سبجیکټ دی او کم چې سوشل ساینس دی نو په دې کې دغه مضامین په وخت کې میټرک کې نو نه چاته دا آیډیا وا نو زما خپل انټرسټ هم نیچرل ساینسز کې و چا کې فزیکس او کیمستري او بایولوجي وا دا غینا رستو به داسې څه وجه و چې کم کالج کې چې ما سبق ویو انټر نو هغه کې دغه ساینس چې و نو دا نه پکې ده نو به زما دا و چې یاره کم ګران سبجیکټ دی په سوشل ساینسز کې چې کم مشکل او ګران او ټف سبجیکټ دی نو هغه به عالم نو هغه کې به پوښتنه یا داسې په وخت کې چې څومره خلک وو دغې زموږ سوشل سرکل وو ناغي وکيرا د ساينس نچل ساينس نه رښتو به چې بل د ټاپ او د ګان مزانين دي کمبینیشن جوړيږي ناغه شماریات او معاشيات دي نو بس دا و چې ما به د دې هغه
لکه دا تاسو ځان لپاره یو چیلنج خو دی چې تاسو به سخت مزامین اخلي
جی بس دا و چې د وخت دا زما تعلیم سره به خاص کر مهنت کول او صحیح طریقه سره دا د ډېر یعنی تقریبا مزدا وایم چې پرایمری سکول نه زما دا وا چې خپل ځان لپاره ما یو ټاپ ټایم ورکو یعنی دا نه و چې ما دغه وجه چې ما یو پر کمیچر ساينسز کې نه یم چې دا سي سبجیکټ چې هغه ګران نو هغه کې د سوشل ساينسز کې د شماریات او معاشیات کېونو او دغه یې ما سلیکشن وکړ
او ډاکټر صاحب دې خپل کیریئر باندې که تاسو موږ لګ نظر واچو نو اوس تاسو موجوده وخت کې په کوم په هنتون کې زده کړې ورکوي
جی ما خو چې کوم زما کیریئر دې د جاب د ملازمت نو ما چې کله ډاکټریټ ډیګري ترلاسه کړه یعنی پی ایچ ڈی زما کمپلیټ شو
او پی ایچ ڈی تاسو د پاکستان کړي
وو جی دا پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنٹ اکنامکس د پایپ پنوم باندې یو اداره ده چې دا په هغه وخت کې چې کله موږ ونو دې کې دا فل پلیج یونیورسټي نه و بلکې هغه کې چونکه ډېر ښه د معاشي علومو ډېر ښه استادان او ډېر ښه اکانومیست وو د پاکستان سیستم لیډنګ اکانومیست وو چې هغه کې ډاکټر یار کمال ډاکټر دمیر حق ډاکټر نواب حیدر نقوی او داشان نور داسې یو ټیم وو هلته چې هغې پلایټ سایډ مانند هغې کار یعنی هغې ډفرنټ فاینانس ډیویژن داشان پلاننګ کمیشن آف پاکستان او نور چې څومره پالیسي ډیزاین کولو والا او کوم څومره منسټیز دي په هغې کې هم دغې یو کنټریبیوشن وو نو هغه دا ما پی ایچ ڈی ډیو اغسته او ډیورنګ کورس ورک کې څنګه زما کمپلیټ شو نو په دغه اداره کې از ا ریسرچ اکانومیست باندې شروع کو دغه ان رښتو به چونکې ټیچز باندې کارو پی ایچ ڈی چې کوم مقاله واغلی کړو نو د نن کلمه دغه از ا ریسرچ اکانومیست کار کو او چې کلمه ته زو څه کې دا اوس کو زو پرس کا جاب کوم حالانکه جاب هم دا سی هغه موست ریلیونټ جابو یعنی هغه چې کوم زما ریسرچ او دغه سره کوم دا و چې هغه چونکی یو ریسرچ پروجیکټ باندې کار نو ما چې کله ما ته دا اندازه وشو چې یاره جسټس نکی دی یا خو کو پرس کا جاب کې به پی ایچ ڈی تھیسیس او پی ایچ ڈی چې کوم ریسرچ ته هغه سره جسټس نه دی او کو پرس کا خپل پی ایچ ڈی باندې کار کې نو به د جاب سره جسټس نه دی دا وجه ده چې به ما هغه دا پیښو دو او خپل پی ایچ ڈی باندې ما فوکس وکړو او پی ایچ ڈی زما کمپلیټ شو نو دا وخت کې به ما ورلد بینک سره کار وکړو ایز ا کنسلټنټ او دا غیر رسته ما مظفر آباد آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی هغه جوائن کړی اسسټنټ پروفیسر او د 2017 نه به رسته انټرنیشنل اکنامکس یونیورسٹی کې ذکر کوم د دې ټیکم اکنامکس ډپارټمنټ
ډاکټر صاحب خبره ته جاری ساتو خو اوس یو شند مالو او د دمی رسته با خبرو ته ادامه ورکوم
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا د میرسو د ډاکټر میراج الحق صاحب را سره ملمدې د دمه مخې تاسو غي د ژوند په اړه مانی دا غي د خلینو واوریدل. ډاکټر صاحب کوس لګ موجوده حالات ته راشو د پاکستان اقتصادي حالات کپ لن اسانو زمنګ اوریدونکو هم موري د پاکستان معیشت یا اقتصاد دې ته څنګه ګوري؟
جی پاکستان اکثر تاسو را خبره کیږي او زما چې کوم نظر ده نو زمنګ اقتصادي ډانچه کمزورې ده. اقتصادی ڈانچے نا مطلب دار ہے کم زمنگا اسٹرکچر دے کو تا سو خیال وکئی دا ٹیکس چکما ڈانچا دا دا شانتے زمین تمیخی سرکاری خاجات تی او سرکاری امدن دے دا غی چکما ڈانچا دا دا زمین چی دنیا تا باہر تا چکم منگا ایکسپورٹ کو برامدات تی دا غی کما ڈانچا دا کم چی دا باہر نمگا والو تنے درامدات تی دا غی کم اسٹرکچر دے او دا شان زمین ایکسچینج ریٹ یا پھر بیچے منیٹری پالیسی دا د دې چې کم اقتصادي یعنی سټرکچر دی کم ډانچه ده نو په دغه کې څه مسائل دي او دغه مسائل دي چې د هغې د وجې نه اکنامک سټیبلټي او معیشت کې استحکام نه راځي.
نو ډاکټر مهراج صاحب که موږ ګورو له ډېرې مودې راهیسې او په ځانګړې توګه مانی که موږ ګورو له 2022 کال راهیسې په پاکستان کې چې په انګریزي کې د ټرم استعمالیږي انفلیشن یا ګرانی کاغه موږ داغه تناسب وګورو او د پاکستان د شماریاتو محکمې چې کوم تازه چې کوم شمیرې دي په اگست میاشت کې په پاکستان کې د ګرانی شرح 8.8 شو. نو دې ته څنګه ګورې تاسو چې دا ګرانی ورځ تر بلې زیاتېږي او په دې باندې قابو نه موندل کیږي؟ سید دې منځ کې خو ډېر خبرې هم شته چې د پاکستان د آی ایم ایف سره د تړون خبرې دي د نور یغ دي. ستاسو په نظر باندې که لږ آسان هغه باندې خلک پوه کړي چې د ګرانی وجوهات څه دي؟ دا
جی لول خو ګرانی څه ده؟ ګرانی ولې تاسو په خیال وکړئ دوه شیزونه، یو ته وایي طلب او بل ته وایي رسد. طلب مطلب ډیمانډ چې خلق د هغې چې کوم ضروریات دي هغه په د شیزونو په شکل کې وي، هغه د خدماتو په شکل کې وي او څومره خلک چې د هغې طلب کوي هغه اخلي. دویم رسد چې دی نو هغه سپلای سایډ دی. نو دې دوانو په منځ کې چې څومره ګیپ او څومره فرق سیوا کېږي نو دغومره انفلیشن او مهنګایي چې ورته موږ وایو ګرانوالی ورته وایو نو هغه سیوا کېږي. پاکستان کې که تاسو خیال وکړئ زمونږ چې کوم طلب خو هماغه شان دی یا هغه سیوا کېږي د وخت سره، ځکه چې آبادۍ کې زیاته کېږي، د خلکو ضروریات سیوا کېږي، دغه شان اوورآل چې کوم ډاینامکس دي د زندګۍ هغه سیوا کېږي او د هغې سره ظاهره خبره ده چې به طلب یعنی ډیمانډ سیوا کېږي. سپلای سایډ کوم وګورو نو ما چې څنګه ذکر وکړو چې زمونږ اقتصادي مسائل دي دا غي سره به نور زمونږ ډېر مسائل دي. نو سپلای سایډ او کوم چې رسد دی پروډکشن یونټس دي کاغه په زراعت کې دي، کاغه په صنعت کې دي، کاغه چې کوم زمونږ سرویسز سیکټر دی نو پارکي چې کوم وده ده، پارکي چې کوم پرمختګ دی، دا غي چې کوم گروث دی هغه پاغه یعنی هغه کې هغه گروث هغه پوټینشل نشته کہ کم طلب دے وغا طلب پورشی داغی پشابہ نے بے دغا سیکیورٹی وجم دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی وجم دا زمنگ چکم ماضی کا روکو زمنگا چکم میکرو اکنامک پالیسی دی داغیم لاست او دغشان نورم انرجی کرائسز چکم مسائل دی ایٹھول دا وجنا زمنگا چکم سپلائی سائیڈ دے ناغ ویت دے آغا کمزور دے آغا دا وقت کمزور ہے کی گی او طلب سیوا کیږي رسد په هغه لیول سره داغي ریسپانس نه ده هغه مرغه نه سیوا کیږي لکه وجه ده چې د وخت سره ګرام سیوا کیږي
رسد ستاسو په معنا باندې دار چې د رسد سپلای چې دا هغه کم ده او چکن په مارکیټ کې یا په بازار کې چې کم داغي طلب دی هغه ډیر زیات دی کوم وګورو لډیر مودینا ډاکټر صاحب تاسو خو ذکر وکړو چې سید اقتصادي ډانچا کې نیمګړتیاوی موجود دي په پاکستان کې موږ ګورو کم یو حکومت هم راغلی دی په تیر حکومت کې هم موږ وکتل چې کله د پاکستان تحریک انصاف حکومت نو هغه د اقتصاد په برخه کې څو وزیران وفاقي وزیران یې بدل کړل مشیران یې بدل کړل اوس بیا غي نه پسته کوم ګورو یو موقتی حکومت رالی د ائتلافي حکومت رالی هغه هم ډیر کوششونه وکړل او آی ایم ایف سره هم معاهده وکړل تړون یې وکړل دا غي دوستو نگران حکومت راغلی دی دوی هم خپل لغه کوي تاسو ته څنګه ښکاری دا ټول اکسرسایز یا دا ټول هر څه او په دې منځ کې موږ ګورو په تیرونه کې د پاکستان د آرمی چیف چې دی هغه سوداګرو سره ملاقات هم کړی ډاډ هم ورکړی دی نو ستاسو په نظر باندې دا کوم لور ته روان دي دا کوم طرف ته روان دي آیا دا خوالی طرف ته روان دي او که نه د دې وروسته به هم دا ګرانی نور هم زیاتی
تاسو چې څنګه خبره وکړه چې یاره پی ټی آی ګورنمنټ کې ډېر زیات د ریزن فایننس منسٹر فیڈر فایننس منسٹر هغه ریپلیس کړی شو نوې نوې خلک پاره باندې ازمیښت وکړی شو دا شان دې دا نونډی کې یا پی ڈی ایم چونو مستر اسماعیل او دا غي سره دې اقدار باندې هغه ریپلیس وکړی شو خو ګرانواله بیروزګاری یا اقتصادي وده چې ده نو پاره کې څه خواله رانغه نه اقتصادي وده سوا شو نه ګرانواله کم شو او نو بیروزګاری کم شو ما چې څنګه اول شروع کې ستاسو پوښتنه وا ما وی چې یاره څه اقتصادي مسائل دي اگر مسائل یو اسٹیٹک اپروچ کی زمنگ کم دے دے سر دے حل نہ راضی دے سر یو ڈائنامک اپروچ کا زمنگ دی
لیکن ڈائنامک اپروچ مانا کلک شانی داتا سے تشریح کیچے ڈائنامک اپروچ اصطلاح چتا سے استعمال ہوئی
جی ڈائنامک اپروچ اسٹیٹک اپروچ خدا دے چے آرٹیفیشل یعنی دا ایم ایف سرا دا ورلڈ بینک سرا یا دا یو ملک سرا منگا یعنی شارٹ ون یعنی یو عرضی طور
پر
فائنینشل اسسٹنس جنرلی مرستا تلا سکو او غیبا نخپل کار روان ڈائنامک اپروچ دادا چے کم روٹس چی دی کم چے فنڈامنٹل ایشوز دی هغه فګر اوټ کول دي هغه کتل دي چې دغه فنډامنټل ایشوز او دغه اقتصادي د چکه چې کوم مسائل دي
چې کوم بنیادی ساسي هغه معنی کزه د خپل اوریدونکو لپاره تشریح کوم چې کوم بنیادی او کوم جړلې دي چې دي د دې سره تړلې د اقتصاد سره باغی کار پکاري ستاسو په خبره باندې
جی جی باغی کار پکاره لکه دغه زوب دغه یو مثال د زور کوم کوم چې سرکاري آمدن دا سیوا کول دي نو سرکاري آمدن د پارا ټیکس میټ سیوا کول دي ټیکس ریټ سیوا کول دي د دې لپاره کو تاسو خیال وکړئ دا د یو پارټي کم پولیټیکل پارټي یا پولیټیکل سیټ اپ چې کم راشي نو هغه کې به دومره هغه نشي کولای هغه چې هر شکل کې حکومت کې هغه پی ٹی آی ګورنمنټ او هغه پاکستان پیپل پارټي یو نه هغه مخکې حکومت کړی دی یا راشي یا د مشان بل شکل کې نون لیگ هر یو اصل کې ټیکس نیټ سیوا کول ټیکس ریټ سیوا کول هغه ته به ظاهر خبره ده چې د عوامو ته به ګران پیوزي دا وی ځن کې ارزي تور باندې ډېر ستونزې راځي او هغه یو پولیټیکل کاست یو سیاسي ډېر غټ نقصان کې ویشي د مشان سرکاري اخراجات کمول دي سرکاري اخراجات کمول لپاره به هم دار چې پورا دا یو ډېر غټ داوسلي کار دی
ډاکټر صاحب هم دې خبره کې تاسو خبره یاد ساتئ چې کوم حکومت هم راغلي دی هغه په لومړي سر کې دا خبره کړې چې موږ سرکاري اخراجات به راکمو خو موږ ګورو هغه اعلان تر یوې هفتې پورې وي او بیا غي نه پسته هم هغه کار روان وي دا اخراجات او کزه سرکاري خبره
جی جی سرکاري اخراجات کو تاسو خیال وکړئ ډیولپمنٹل ایکسپینډیچر چې کوم زمونږه دی نان ډیولپمنٹل ډیر ځ سیوا دي تاکي تاسو د بجټ وګورئ نو بجټ تقریبا 80% نه بلکې 90% چې دنا هغه نان ډیولپمنٹل ایکسپینډیچر ته دي کله چې ډیولپمنٹل ایکسپینډیچر اخراجات هغه یی چې دا غینې عام وګړي په جن کې هغه ته فائدہ رسی نو هغه ریپلیس کول دی پاره کار کول دی دغه د پاره ا داسې پروچ لکه څنګه چې په پرن سٹاپ پرون یو ورځ نیمه مخ کې هغه بزنس کمیونټی سره هغه ناشته کړی دا د شان هغه د ډیفرنٹ سٹیک ہولڈر چې هغه معیشت کې دغه لاست دغه سره کړی دا چې سمګلینګ چې دغه کنټرول ولدي د شان انرژي کرایسس کومول دی کم چې ډالر سٹور کول یا دغه انډرګراوند ساتن دی دا کنټرولول دی دا سه اپروچ باندې کار کول پکار دی دغه د پاره به دار چی یو پورا ډاینامیک مطلب زماده ده چې یو ارزی تور باندې یو ملت اپروچ کول چې دا دینا مالی مرسته من تر لاسه کو یا د ایهت نه مالی مرسته تر لاسه کو یا د ورلد بینک مراولو او هغه د درې میاشتې مونږ په باندې خپل معیشت ته چلو او بیر روان وخت کې باقي به مونږ ته ډېر ابیس کنسیکوینسز راځي دغه نه دی کوم ځینې چې مسائل دي هغه کې باندې کار کول دي نو راغی د پاره یو کنسنسس ضرورت دی چې څومره سټیک هولډر دي څومره پولیټیکل پارټیز دي او دا غیر علاوه څومره چې سټیټ ارګنایزیشن دي دیو دا شریک باندې یو داسې ډاینامیک اپروچ او یو داسې چارټر اف اکانومی باندې کار کول دي چې دا فنډامنٹل چې کوم مسائل دي بنیادی ودانته کې چې کوم مسائل دي ستونزې دي هغه موږ خپل کو نو به یو معیشي او معیشت کې چې نه هغه یو استقام استابیلیټی
راتللی شي دا مشال لري درنو کو اقتصاد پو ډاکټر میراج الحق صاحب را سره ملمه دي اوسې ورکشن د مالو او د دمی رستو ډاکټر صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ لنډې سپې پنځه لزره اووه سو پنځوس دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅ اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
د دمیر سو ډاکټر میراج الحق صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو ډاکټر صاحب د امینه مخکې تاسو خبره وکوله د ډاینامیک اپروچ او د تاسو هغه ټول خبري وکړه چې کم کم اقدامات پکار دي چې په هغه معنی په اقتصادي چې کم ستونزې دي په هغه معنی ممکن ده چې پاکستان قابو ومومي تاسو په نظر معنی کوم وګورو ډیر ریفارمز هم راغلي وو څنګه تاسو ذکر وکړلو د پاکستان د فوج مشر دنه مخکې هم د فوجي مشرانو هم ځینی وختونو کې اقتصاد غسر چې کم تړلې کوم موضوعات پاره کې یو رول لوبولې وو تاسو په نظر باندې اوس دا موجوده چې کوم بحران دی یو اقتصادي دی کوم ګورو د چینی بحران موجود دی ډالر چې دی هغه ورستر بلی داغي قدر چې دی هغه د روپۍ په مقابل کې په زیاتې دوه دی نو ستاسو په نظر باندې دا اقدامات خاړ اختر باندې یو کنه
جی اوس وخت کې کو تاسو خیال وکړي نو یو نگران سټاپ دی نگران سټاپ کې به خدای دې راغي سره داسې دومره منډیټ نه چاغي کوم چې اقتصادي پالیسي نه وي هغه کې څه مدلون راوړي یا هغه څه چې غټه ساين دي او کوم ستونزې دي دا غیر لپاره ما چې څنګه ځکه کوچ ډاینامیک په ټول تلل شي نو به سټیټ ارګنایزیشن شن او سٹیٹ انسٹیٹیوشن کوم چې ریاستی ادارې دي هغه د خپل کار او خپل طریقه دغه به لاس په کار دي چې هغه انسوالي نو یو کوم چې ارمی دا هغه یو غټه سٹیٹ انسٹیٹیوشن دی دغه لا دغه یو غټ سٹیک دی نو نگران سیټ اپ سره دغه یو سپورټ او هغه دغه انډوس کول چې په پرسکا منګه دا چې ډالر سمګلینګ او انډر ګراوند اکانومي هغه منګه ډاکومنټډ کو دا شان سمګلینګ کنټرول ولدي دا شان د انویسټر او بزنس کمیونټي دغه کانفیډنس او دغه ترست بالکل دی چې هغه کې یو اعتماد راشي بهر نه چې کوم سرمایه‌کار راځي خاص کر چې سعودي عرب او یو ای دا غیر لپاره هغه ترست داغي بل کول هغه ته کانفیډنس ورکول نو دای توچی او دې سرینو دا خو خبره ده دا یو ګرین سیګنل دی د دې سره به معیشت باندې یو خاص اټیویټی ځکه چې یو غټ سټیک هولډر د نگران سیټ اپ سره به خو ریاستي ادارې دي پاره کې به دغه آرمی ده نو کوچی په پامستاب چې دغه هغه په خپل باندې برای راست کم معیشت چې کوم مسائل دي د هغې هغې فکر اوټ کوي او هغې باندې هغوی کار شروع کړی نو دا یو ګرین سیګنل دی یو ښه خبره ده.
ډاکټر میرا صاحب یو پښتنو ذهن کې راځي د پروګرام د پای شپې هم دي خو دا یو مهم هغه ده چې څنګه تاسو په خبرو کې ذکر وکړو چې د نورو هیوادونو نه پور هستو سره د پاکستان معیشت خو یا اقتصاد ته دوه درې میاشتې یو هغه میلاو شي یو سهولت میلاو شي یو ریلیف میلاو شي خو اوږدمهاله که موږ ګورو د پاکستان د اقتصاد رغولو کې ستاسو په نظر باندې څومره خلونه بلکی چې داخپل ادي حالت ترازی
تاسو ډیره ښه پوښتنه ده. ما چې ډاینامیک لفظ استعمال کو نو ډاینامیک مطلب هم دا ده چې دا ټایم ټیکن ایکسرسایز دی په دې کې ټایم لګي اقتصادي دانچا چې کوم مسائل دي او کوم ستونزې دي هغه هټ کول هغه ختمول نو هغه ټایم ټیکن ایکسرسایز دی دې کې دا ټایم لګي at least da da u hai ma che tu di una della sua quale pure time pakar de de bani ko kar ka wuli o sahi yo sihat yo bra bra wuli de man shat no da ba ne da time ne
ډاکټر میرا صاحب دا پروگرام د پښې به هم دی په خیره کې د پروگرام په پیل کې موږ تاسو نه پښتنه کړو چې خوش سب مزبون دی خو تاسو د چیلنج په توګه باندې قبول کړل او هغه کې تاسو اوس یو مقام تر لاسه کړی دی او ریدونکو د تاسو غک ټول اوري هغه لپاره به تاسو سره پیغام وي د اقتصاد پو او د شمهریاتو د پو په توګه باندې
جی اصل کې تاسو وګورئ نو دنیا چې د نه هغه ګلوبلایز شوی ده د دنیا چې څومره ملکونه دي کاغه یعنی ڈیولپنگ دی کاغا ڈیولپ سی داغی پرفارمنس کی انٹیگریشن دے گلوبلائزیشن دے پرفارمنس کی داغی اقتصادی اور داغی تجارتی تڑن دے دا 21st سینچری جدن دا ما خپل نظر دادے چې دا سینچری افریقان میرا کوم قومونه چې اقتصادی طور باندې مضبوطی او اقتصادی اکنامیکلی سٹیبل دی نو هغه قومونه به په نړۍ کې او انٹرنیشنل پالیٹکس کې او څومره چې نړۍ د نه پاره کې هغه د خدګنتی سره د عزت سره د هغه ځن کې دي او هغه ملک په یو انټرنیشنل پالیټکس کې دغه ایستای دغه یو عزت نو په خپل ملک کې چې نه لري د معیشت د ټکول سره بدای چې چونکه دا سمڅه په کار نه ده کم خلک او کم ملک چاری پختل می شپاله غی فوکس کی او هغه حال زلیکي هغه کارونه کوي چې تاوی کې د خپل ځان سره د خپل معیشت د دین دی کول سره سره د ملک د معیشت هم پاره کې دا ری سوچي نو دا روان نسل ته کوم چې زموږ کمینګ جنریشن دی چاری ته یو خپل پاکستان یو سټیبل پاکستان او یو سټیبل اکانومي معیشت مګاري ته ورکو.
ډاکټر میراج الحق صاحب ډیره زیاته مننه چې په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله د خپل د ژوند د کار په اقتصادي حالات مو را سره خپل نظرونه او خپل خاطرې ادم شریک ډیره زیاته مننه تاسو نه دا مشال رادیو دروندونکو په مشال مرکه کې تاسو د اقتصاد پو ډاکټر میراج الحق صاحب خبرې واوریدلې هم دې سره د مشال مرکه پروګرام رانغاړو په بل خبرونه کې به یو بل پښتنو وتلي شخصیت سره تاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ لنډې سپې پنځه لس زره اووه سو پنځوس دو لس زره یو سلو دیرش او پنځه لس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.